زودی با من جوید نعیمی و همکارانم و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم صفی استانکزی با داستان پر از خبر و نفس تازه در استدیوس. خوش آمدین استاد.
بله نعیمی صاحب، کرودن رندی و سه وقت پاونسن که در سهر عطا بجیه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کېږي. د سولې شورا مرستیالې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به له دوی سره په کابل کې ګوري او ځینې مسایل به ورسره شریکوي. یو تفصیلي راپور لرو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تېرو 12 کلونو کې له هغو سره هېڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه و؟ په دغه تفصیلي راپور کې به تاسو واورئ. بهرنۍ مسله هم دا ده چې د ایران او عراق ولسمشرانو پرون سره وکتل او د ښو روابطو ژمنه وکړه، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې لوبیږي. او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د قبایلي سیمو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یکشنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شود.
اوی پا مک با خوشحال شوی وی چی پا دیارده مک سره پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی با روانه وی یقینا چی مک پا دیارده یو لڑان دیخنی لرو. پرمن سره به د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. ارګوی په دې مشورتي بورد کې به د سلور د شولېتونو ولسی مشران، د مدني ټولنې غړي، د خزو د حقونو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړي توب ولري. حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په خاص روزګان، جاغورا او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه اویا نورې کورنۍ بامیان ته په لار دي. اوچا پرون شنبه د نومبر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بې ځایه شوي کورنۍ د غزنی مرکز ته ورکړه شوې. اوچا ویلي دا ارقام د جمعې له ورځې راهیسې راغونډ کړي دي. د ادارې ویلي په مالستان، جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده. ملګري ملتونه وایي په بامیان، غزنی او کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده. افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي. راشد خان په 9 کروڑ هندي روپۍ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپۍ باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 12 خبره شو ویل شوي، په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري. خو د طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې تحقیقات په هغه خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان پکې څوک شامل وي، نه به د پاکستان پکې څوک شامل وي. داخلي تحقیقات وکړي نو دنه به رزلټ خامخا راوځي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پختونو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت د کمیسیونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټډ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ، خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
They way mukta tarus malumat na dirara sidli tar de gade mukta wel shu cha sada shahzada Salman pa de class na darlot khub goram chi CIA pa de ara tsrata way hagui banan malumat rakrim. Saudi journalist Jamal Khashoggi de October pa 2 ma pa zaruri asnad pa sip Istanbul ki de Saudi Arabistan consul gare ta tlali wo na daraka shu aw rusay de qatl khabar tayid shu. Aw pa chek jumhuriyat ki parun shamba de November 18 ma zarguna kasan de gahiwa de plazmine Prague laro sadakun tarawatli wo de sadr azam اندری بابیس د استعفا غوښتنه کوله. د خلکو د اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 19مې کلیز سره یو ځای پلان شوی و. دغه وخت په چک سلواکیا کې بخملي انقلاب د 1990 میلادي کال د نومبر ولسمه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14مې راهیسې چې د چک جمهوریت رسنیو د اندری بابیس له زوی اندری سره مرکه خبره کړې، خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندری بابیس د هغه پر لور یو زوی تور لګېدلی چې یو لسیز مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي هادیه له سبسایډي ترلاسه کړی او د ځان په ګټه لګولی. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پروګرام معرفي ترجو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونلري. دا شورا دا راز وایي چې د سولې په اړه باندې هر راز خبرې باید له دوی سره هم شریکې شي.
صحبت هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
وسلوال طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملی وکړي چې په تیرو 10 کلونو کې لاغو سره هیڅ کار نه درلود. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. پر ازره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه ده؟
طالبان پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون‌نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتني سیمه چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو
یې نور تفصیل پر راپور کې بیا واوري. د هم اوري په بهرني موضوع کې چې د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون سره کتلی او د خو روابطو ژمنه کړې ده. د سهار ته بجیدی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبي سراوي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او جزئیات په کابل کې له دوی سره شریکوي. حبیبي سراوي وویل له خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې وړ ده چې د زلمي خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو سید استازی تر اوسه رسمند دویم کتنې پاړه خبرې نه دی کړی. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطر کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هغه څه چې مشته مهمه ده دا د چی کوم خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې کیږي چې باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. مشته د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبرې ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبرې به ورسره وکړو.
خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیزاد کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړي دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په سیمه کې پیژندل سوي خبریال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیزاد سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بایو پوهیږو. موږ غواړو پوهیږو چې په کوم قیمت سوله کوو. په افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوي په دې پوهیدل زموږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. دا خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسلوال طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو ولسو کلونو کې لا غوسره هیڅ کار نه درلود. دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څرګندل ده. پر ازره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت سروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیا میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې دې ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتني سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغل رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان په راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړجاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې تړون چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون مشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی په نوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره و ارتباطي و.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره پتاسته دي. دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره و ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ و او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی ښار باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو چې جنگ مکوئ تاسو که په غزنی جنگ وکړئ یا د مشکم خلک دی یا د موږ منطقې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان نه وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په قرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي. په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپلو کورو ته دی او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکي وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه را تایید میکنم. هیچ توافق
زه د غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنځ هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې له یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنځ کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دی سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنځ پټه موافقه وه. وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوش کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټولنه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې 1000 کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا 10 قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړو چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست مفصل راپور مو اورید. دغه راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اورګم پروت دی. نور راپورونه هم شته، تاسو کولی شئ هلته مراجعه وکړئ او ویلولئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غړنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچي بندر ته لاسرسي د خپل کارونو په لومړیتوبونه کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخته په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه ناخوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فورن پالیسی لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې ساته ته ورسېده. افغان سوداګرو د پاکستان لاري د هند لوی بازارونو ته ورسېدل، خو په روسي او کلونو کې د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته شوې. سرحدي خندونه جوړ سول او د تورخم او چمن لاري د افغان سوداګرو پر مخ وتړل شوې. د فارن پالیسی په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسی په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یو شبکه نېشنل ماګازین کمپنی چې د شوزو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یو مقاله لیکلی چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د اغوستون زمانعکس کړی دی. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره د 80% په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د شوزو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابر ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د شوزو د همدې ناروغي د درملنې یوازې یو څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې ده او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کېږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نه نو ډیری ناروغان پرته له دې چې حتی نارینه ډاکټرانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکل رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، پر ټوله سیمه اقتصادي فشار زیات شوی. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې. بهرام صالح او روحانی پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی و، خو کولای شي چې د اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیات کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او هم د راز دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحانی هم د راز له عراق سره د تیلو د تصفیه، د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د شکولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایرانی محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مسوي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلي او په دې کتنه کې خامنئي له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لږ تر لږه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ سي چې عراق او ایران یې همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایرانی ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم اسمت سروان له یو ساينسي او جالب مطلب سره.
د مځکې لور ته یو چټک توپان چې سرعت یې په ثانیه کې 1500 کیلومترو ته رسیږي را روان دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې د راپور پر اساس دا چټک توپان اوس په اسمان لارې کهکشان کې پیل شوی او د مځکې خواته رادرومي. اسپانوي څېړونکي وایي چې د دې توپان څرک یې د اروپا د فضایي ادارې د سپوږمکۍ ګیا په مرسته لګولی دی. ساینسپوهان وایي چې دا توپان به غالبا مځکې ته تاوان پیښ نه کړي. دوی وایي چې دا توپان د تورې مادې دی. د نړۍ په درو کې څه باندې دوه برخې له دې فرضي مادې څخه جوړه ده. دا مرموزه او نه لیدل کېدونکې ماده ده او نور یا رڼا نه منعکس کوي. همداراز ساینسپوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې. د تیاره مادې له رازه خبرې ده، له انسانانو سره مرسته کوي چې د هغې مادې په اړه یې معلومات ډېر شي چې عالم یا نړۍ ورڅخه جوړه شوې ده.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته وګاست دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم سره شاره پنځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه لرو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي. ځینو وطنوالو سمسونه را لګلې دي. له هغې ډلې محمد قلمیار د هلمند له سنگینه لیکړي د دواړو افغانانو خصوصا هلمندیان، ټول افغانان خصوصا هلمندیان ډیر د سولې خبرو ته خوشبینه دي. اسدالله له لوګر لیکلي مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمینه برابره کړي. قدیر خان تکین لیکلي د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به له لسته راوړنو خالي نه وي، دا سفر به ډیر ګونګ حالتونه مات کړي. نازا درد په نوم یو چالی کلی له کندهاره، طالبان باید نور سوله وکړي ځکه چې نور افغانان سوله غواړي او له جنګه خسته شوي دي. جرار لپارونه لیکلی د جګړې لعمل به زیات شوې کسانو سره باید مرستي وشي ځکه په ژمي کې مشکلات ډیر زیات دي. د ژمي پاړه واحد مدقیق هم له لوګر لیکلی د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت باید کنټرول شي ځکه د خلکو اقتصاد ضعیف دی. یو بل اوریدونکو هم د اف ام پاړه باندې لیکلی زموږ د ازادي رادیو د اف ام پاړه باندې چې نوم یې محمد الله حمیدی دی د لیکلی دی چې د ازادي رادیو نشرات په اف ام سم نه اوریدل کېږي. ښه دغه موضوع به موږ شریک کړو حل بشي. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس اتلس باندې د افغان بی سیم للارې موږ ته لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راوستوي. سهار ته نیمې بجې دي، ورځو لنډو خبرو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. تمه ده د سولې عالی شورا یو پلاوی نن له افغان ولسمشر اشرف غني سره په دې مورد خبرې وکړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. سن رایزرز حیدرآباد اعلان کړی چې راشد خان په 9 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ بیرته ساتي. اخوا کینگز 11 پنجاب هم اعلان کړی دی چې غواړي مجیب الرحمن هم په 2019 کال کې د دوی لپاره په 4 کروڑ روپیو باندې ولوبېږي. درې واړو لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی ساتلي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د یو مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. خو د داوړ کورنۍ او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنی غورزنګ وایي په دغو کمیټو باندې باور نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص اروزګان، جاغورو او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلې دي. او وروسته هم دا چې د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشوخجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتلای شئ. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې د ښځو په وړاندې د خشونت د کمیدو په اړه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ضبط شوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل دغه رقم ښیي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په خپل ځای پاتې دی او باید ورته جدي پام وشي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د خزو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د نومبر 15مه یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال ویل په روان لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې. خو په وینا یې دا شمیره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په 1990 مریض کال کې کوم شمیري چې له خزو چارو وزارت سره ثبت شوې دي 1800 پیښې دي او 801 څېړل شوي. خو دا شمېره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 300 ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تېري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تېری وشو او له هغه وړاندې یوه وکلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بیرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تېري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تېری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بېوزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
سوې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو ته یا سوس هم دوه اونیس پروګرامونه خبرو د ځوانانو پروګرام او بیا ورسته د حقیقت څه دی پروګرام.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. ولې یو شمیر زده کوونکي په سمه توګه خپل درس نشي زده کولای؟
ورته کې ناستور چې مزده واغه بم دی اوتل
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای په کور او خوندزي کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي؟
سزده دی نه وحید سم نام ژتوري یو
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي
په موږ برخو کې په موږ مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چازدا نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دې ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لار چې بیا ټول درته وای دې وه سم نام ژتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید همغه کار وکړي. کی دای باید لوبی وکي دی لوبی په وخت دای باید خوب وکي دی خوب په وخت کې دای باید درس وای کی نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای مطلب دی ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅونه وکي د ماشوم غ فطري غختنه موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوی ښه درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونې وته دنده به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به کوم متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کم وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای
ما خپل د شهڅه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ملګری په صفات باندې دوی سره اوسم حتی دوی ماته عادي سنځ وي عادي مشکل وي زلو دوی سره مرسته وکم
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري یا مور و پلار وډار شي ورختایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي یو څه به زده وي خو صرف که هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډاریږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چیرته ناروغ نه وي په همغو برخو کې په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي
دا چې له هغه زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي پایلې یې څه کیږي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده او په پایل کې ترې پوښتلې چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نشي زده کولی
د
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید بندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي، لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، پر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشي. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو، منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر سوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي چې شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه په کې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
ا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې یو وار بیا زه اکرام الله اکرام ساسي هرکلی کوم. د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې ختیز ولایت نورستان ته سر ورکار کو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی، په روسیو کې تاسو خامخا په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکیږي چې ډېر زیاتې خولي منظرې دی پکې او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر سنځو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره همدا اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوئ. پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي، خلک یې لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب، اول تاسو د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې نورستان او خاصا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپ پلان باندې کار وشي او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکړو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې دمه نږدې 40,000 داخلي سیلانان دغه ولایت ته درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغه تا کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی ته درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي، یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دی باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډیر یو حوصله غواړي او ډیر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې هم خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپل دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوریزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله آینده کال تر سرطان اخر پورې به دا تکمیل شوی وي. په هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 8-9 اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب بل موضوع جمعه را روان دی تقریبا پیل شوه دی په نورستان کې فکر کوم دره پورونو په اساس باندې لومړنی واورم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پرون ته د ولسوالیونه د کونړ نه د دغه سرکونو پاړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واورې ورېدنی او د سرکونو د خرابوالي لامل دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي لو سه ترتیبات نیول شوی د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره تاسو ته معلومه ده چې د نورستان سرک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایل تو ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو څو کیلومتره سرک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي، او هم مو یو دوه بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله مونږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملا په پوره امادګي باندې مونږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزه به نه
وي. والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي حتی په تاسو د تور موجود دي، ستاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي. دغه مسله تر کومه حد اختیار
دا به څلور کال مخکې ناخبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کال مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا هم داسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دای چې دا کابل ته نږدې همیشه په پارون کې پروت دی، او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله پولیسو په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول. په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته
کوم ځای
په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغه سی ویل کېدل
طالبان شته دي، د شک نشته دي چې طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو، او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کېږي، او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون ولري داسې په نورستان کې
نه. خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایت ونه کړي؟
مونږ اراده لرو، عزم لرو، او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلې، هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره ان شاء الله د ولس په حمایت باندې کارو.
یو بل مسله چې سوره جوړان دي په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګرو یو غونډه را بلل شوی، او دوی ویل چې دغل ته سیمایزو طالبانو ته دوی ورزیو جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګری ورغلل؟
بله، زه په ټول ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګرو د علما اکرام او د مخاورو د طریق طالبانو ته د پیغامونو ولېږو، او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري، او را دشي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دي وکړي او خپل وطن دی آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، ستونزې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده، او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده په استثنا د دغه دوه درېو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نه شي کېدی چې د نورستان ټولې ستونزې له منځه یوسي. د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سرکونه مو خامه دي په دې برخه کې. همدا اوس هم زمونږ د فایدامي وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغې بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډېره حده پورې دغه ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي. د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخه نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو دپاره، داخلي ضرورتونو دپاره، کله د سخین دپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو دپاره چې یو څوک یو کور جوړوي، دروازه جوړوي، کړکۍ جوړوي، د دې دپاره دا عادتاً بل کوم بدیل نشته دی. نو د هغې دپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه هم په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي، چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه، او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دی، او د دې شی ممانعت یې کړی دی. او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاږي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio